درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشوې د اصلي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوار ځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشری مرسته ضرورت لري، د موږ ډېری هیوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
د دې په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دې کنه د خدای دې ګناز مش په غاړه ده، کده دې په غاړه ده، کده ژړي، کده بشتاني ارڅه ګناش ته غزمه خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو په خاني امنیتي چارواکي زوی اډا کوي طالبانو د دې د پلار مړی ورسپارلې دي.
پلار دې څه په حال باندې چې حتا یا تور مګې ماته او ګې ماته اته مکمل لاسن ماته.
د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبريال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبريال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پېښه پرون شنبه مازیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبريال سید معروف سادات دزی وکړي. په دې پیښه کې د موري کوچنۍ زوی ټپي شوې ده. شاهدانو آزادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتیدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اقشا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرول یې ده. د په وینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وژل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستې او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اخچا کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو چیرونه یې د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنی دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه به اساس وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی چې طالبانو له حقوق افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پړتي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نکړي د کورنیو غړي ته به سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشهد د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغه یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیه د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیه د 3 ټن خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان لاري افغانستان ته حرکت وکړ. د پواینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو لازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بیوزدو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا او بالا کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 3 میاشتو کې 2.5 میلیون تنه مړه شوي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېرونې په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8,000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغه مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو لپاره ځواب ویلی دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپل خاوري یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3.5 میلیون نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کلادرجی وای د دې هیواد په خوانې ولسمشر میخائیل ساکاشویلی باید د خپل اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. د خبره پرون په تبلیسی کې خبري اعلان وکړه او ساکاشویلی مجرم مبالغ. میخائیل ساکاشویلی چې کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د شاروالۍ او سیمایزو شوراګانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې بیرته دغه هیواد تستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا آزادی رادیو و بریدل زموږ خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځنی صفه 12 پښ نیو اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی و. په افغانستان کې چې په ورستیو کې د بشری ناورین خبرداري ورکړی شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ایزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنې کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوي، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي چې د دانشي تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبي وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکو وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کانفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to afghans who lack the
دغمرستی بعد د هغو افغانانو ژوند لارې د سیخ کړی چې له خدمتونو به برخې دي. د کوچنیو ماشومان چې د یونیسف استاذی هنری تفوري خبره وکړه، هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د هغو ډیرو مرمنو او جنونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو به برخې شي او د ډیرو نورو.
لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوري د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه پهلن مملکت په جوا کې د وزي دي در بدل دي دوی نصف کمنټون ولادت کړی دي.
ما په غیر هر ورځ د بډې کول دوه ساره راغلی در بدل جوړ کړو دشت ادا بخښنه څنګه چل کی یو راځ ډیر بدل
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 50 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سخت خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې اداوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناک وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګټول لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړې.
هلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکي ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګر شوی، ژمیر روان دی او باید دوی لاس نیوي وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستو ضرورت لري. د منګ ډیرای هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولای دوی کار وکړي، او دغه خپل د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم روان ده او دغه د ژمی راتک هم منګ ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه وطن چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپل مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت کینه تجربه نه لري. فکر وکم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوي سي.
الله لحن هم په تیر کې اډمون سره د مرستو لويشه خزړن نه لري. د هم د کابل خر وسیدونکو دی وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما پان په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېرې وخت کوم مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحق وړ کسان ته نه توضیح کیږي. په خو په یعنی په مخکنیو حکومتونو کې خدا خبره و چې هلته به مثلا د واسطې او داسې کسان چې د ځینو مغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کیدلې په یو ځل نه سوسوزل.
دا تخنیک په داسې حال کې د مخکې لدی ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړي او د $1,000,000,000 نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړې وکړه اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني ناورین رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشری مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي دي مختلفو هیوادونو له لوري هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې توزیع شوي دي او یا هم د توزیع په حال کې دي. له دې وروسته اسلامي امارت حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي کاغذ د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وي هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسیږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
آزادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار لټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړی دي. د کندهار اوسیدونکو د مناوي د موانعو په لري کېدو خوشتي او وای چې موانعو شاري نسم خراب او ګڼه ګڼه زیاته کړې و. په دې اړه په مکړه دی راپورته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه ولاري د تیرو شاوخوا 15 کلن راځي د امنیتي ستونزو لامل د امنیتي موانع او سمیټي خوشتو په واسطه تړل سوي و چې لامل یې خلکو ته لاري وژدي او په ښار کې د وسایتو ګڼه ګوڼه زیاته کړې و. دغه لاري د پخواني حکومت چارواکو د خپل کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وي. خو له هغه وروسته چې طالبان واک تر رسیدلی دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټولې لري دي چې د کندهار ښار اوسیدونکو هم ورڅخه خوشی څرګندوي. د کندهار اوسیدونکو محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې و. له هغه وروسته چې دغه موانع لري سوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوي ده.
دا خو به خیر شو سو دغه خشت او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بند کړي وي په ښار کې ګڼه ګوڼه به خیر ډېر و راش ډېر و اوس چې دا سر لري سه وزه د شار یو څه د رش سره کم سو د وسایي خلکو ته جوړ اسول دا خو ډیر شکار وکي. بس خدای دې وکي چې دین د غنوري لارې هم دا سره جوړی کی د پلون سره ورغي. بس دا چنړې دی دی چې په مینو دا سوي دی دا ګر سره جوړ کی دا سه زوروکان چنور لارې وسوم لاندې کړی خښ چې دغه هغه میسته کی دا به ډیر شي دا ولسته پاره به یو اسانچا برابر.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د چلری مناهي اوسیدونکو دی. هغه وای ټولې هغه کوڅې چې مخکي په سیمېټي خوشتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سیوي هم د تاګراتک پر مخ خلاص سیوي چې خلکو ته یې سانتیاوي برابر کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنی اغلاري او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سیوي او تخریب سیوي ژر تر ژره دی ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي.
دا بل اخر ته ډیر سانتیاو کړي دا چې په خوا پر $2 سره تل اوس $1 سره لند سیوی د غسیوی سره سم سیوی د زندغه لار چې په خاني حکومت هغه ټوټ چرواک $1 سره بند کړي وي د کورو مختی شوې عمومي سړکانه بند کړي و هغه لار هغه لار د خشتي د عام خلکو پر مخ خلاص کړي ټول ټول کوڅې د خلاص کړي جندي په غسیوی چې غټ غټ خوش مشکل سیوی یاده سی دیوالونه ورته ورسوي هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاص کړي او وسنتي او ته برابر دغه تر واسه دا یل چې دا غټ لارې سره سم کی سړکان خراب سیوی د سیمه یا پلانې چې ودا کړی باید هغه سره سم کی سره پالې نه کده شاول کوټ د علمن و ایرات هغه لاره باید هغه چکان و لاره باید هغه سره سم شي.
د کندهار ښاروالي مرستيال اجي رحمت الله وايي دوی د ښار د ټولو برخو څخه د غموانی او سمیټي خشتي چې د پخواني حکومت پر مهال یې شودل سی وی لري کړی دي. هغه وايي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د غموانی او د لری کېدو پروسه پیل شو.
په ټول ولایتو کې کندهار چې دی اولن ولایت چې مذاکر شروع کړی دی ټول هغه د امریکایانو هغه د پردی وطن خلک چې راغلي و د دې وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خسته جوړ کړی و شل کال ته سره د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وې چې د روانه بند و خپل کورو ته تاګ راځنه نس کوم الحمدلله ټول پورته کړی دی چې د ورونه مصافه کړی دی او سم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دی رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیر خري او یا پرېږدي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نیوي سلنه کموالی راغلی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لاډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل:
معنی د مش پتی نه زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډا اورور بهستان مو څنګه ژره بم سره سم کړ سٹان مو ډیر خوند ته کوي وس پدی نیو انقلاب کې مش هیڅ په خون نه پي جو ور شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خ غورزي اورور وجره دی وجدي کړي نه زمش په خواهش دی څه کار لري اورور د دې په شخصیت مش کانو مور په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه د کده دی په غاړه د کده ژری کده بهستان ارڅ ګناش د غز مخبل په غاړه اورور دی د چا
د غولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نو ما او ژغې خبر سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولې کله چې ژره خریلې و. دی وای طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړیو. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې شاوخوا درنیم لاکه خلک ژوند کوي. په دې درنیم لاکه نه پوزلرون کې شار کې مومین لکلون رئیسی د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدې ولایت کې د سلمانی د همدې دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
دا کارونه دا سوي سي پرسوي دي څلور سو درې سو نه راته بدیږي نه کارست نه د کار پندستا کی اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه په خوا کې سي هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لاشي ورور دا دي پیسې ورور په کور کې ګاډ وړه نسته مسافر یم دغه تر غلی دو امیدان ورته سره ورکی په خدای مریضان هم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان یو په خدای کې واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پریږدي پاکستان ته نه ستلو را مسافرې ځای خوند نه شته خو د خپل افغانستان کې مې اړولې کوم د خدای پاک یو د خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ وړل دي باندې نن داسې زمينه مخته برابر کښسان کارونه جوړ شي اوس خو په حاله داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټوله را مخ کیم چې کار کوونه 3000 رینیم زرا 2500 یو راز زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانګونه ګرده باندې څنګه پخوا نظم وو اوس هم باید ماغه نظم جوړ شي باید د نظم نه سرغړونه ونه کړي چې اوس نو هغه زوړ دکمان لاړو نغه علاقه د نوار چلند په موږ باندې کوي.
ترنکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 50 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخ کې دومره بوختوه چې خلک به پلین کې ورته ناست وو خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تهران او باکو ترمنز کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولیس تنشته پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاو. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولی. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کلکه چورسل هغې زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومتره کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیې چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاتې کړه. باکو ارمنستان ته د ایراني لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایراني لارۍ چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل.
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل پخکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکل چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته. تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودي او وروسته دغه اړیکې پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراخ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیز پولی ته نږدې دی. ایران د سپاه پاسداران انقلاب زوګ د پوزی تجهیزات له ځای په ځای کیدو ورسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوزی تمرینونه پیل کړل چې د مسلې هم د دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلله او ویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولې سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچی قواو، بی پیلوټ الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی وو. دغه هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دې لوبه نه کوي.
ملنګ دی وی زوایم پټکې دی وی څادر دی وی ملنګ
زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمنلاندې پروگرام هم خبرو دا پروگرام پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و چې تکراروي درته خو اوس د دې سات لاند خبرونه نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد شهر کې خبريال او لیکوال سید معروف سادات ووشه په دې پیښه کې درې تن نور هم وشل شوی د جوزجان په اخشاول سوالي کې د واده په مراسمو کې په یو چاودنه کې یو تن وشل شوی او څلور نور ټپیان دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې غنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی وو ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت او تایوان چین په پټاکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاري له تاسو سره نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو ول په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوې دي دوی خبرداري ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي د پنځشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور به معاش کار وکړي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له دریدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی دی وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی شغل ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40000 ډیر روغتیایي کارکونکي نور کار نه کوي یا بی معاش کار کوي د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر شزې دي په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 5 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي په درو کې دوی ضروری درمل نه لري د دې سازمان پر اساس د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي د سره صلیب د نړیوال کمیټې د آسیا پاسیفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1 سلنه وګړي واکسین شوي تر 1 میلیون دوز زیات واکسین توزیع کیدو ته انتظار دی ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي د روغتیایی مرکزونو او روغتیایی تاسیساتو د بندي دوستوزه پر هغو بحرانونو سربېره ده چې د وچکالی او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بیځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی ملګرو ملتو ویلي چې تر 13 میلیونه ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوژې له خطر سره مخامخ دي نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د سباندې 1 میلیارد ډالر بشري مرستې ژمنه وکړه خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده په جنیوا کې د ډیر د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنځشنبه پر ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیونه او 15000 امریکایی ډالر کیږي قشتنه وکړه چې په وچکالی ځپلو ولایتونو کې له سباندې 0.5 میلیون وګړو سره بیرنۍ مرسته پیوشي په دې روانه خبرونه کې د دوه ستونزو په اړه چې یو برخه نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبری کول خپل درنو ملمنو سره د خبرونه ملمنه مودي د افغانستان د اسلامي تیبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر ناصرین اوریاخیل. لمړی ډاکټر صاحب، مجددی یو ښه خبر می واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا عقل شوې دی؟ که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ. بالکل،
دا نه ټول ښه خبر هم ده دی چې زمونږ د روغتیاي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د پروژه حالت نه ووته او یو سنه محلي طبيعته داخل شو. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکوونکي هغه به سرنوشت وو او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نننۍ زیر ده
ډاکټر صاحب ناصرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که له نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه لا د یو نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت وغوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندان مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نو ټول شیان بهښي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغه نه کومک وکړي افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې موږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زموږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعض پالیسیگان و استراتیژیگان دست جوری که چه نریوال دیتا قانه که چه سیهی سیستم لسیاست باید جدا سی، او نریوال هم اقد انسانی او بشر دوستانه کمک و پاساس بانده باید سیهی سیستم تا توجه که او اقوی تارین امرستی و کمکونه دیتا جاری و سادی.
دکتر صاحب مجددی، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې اوسې لري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر مخوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلیټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د اندازه 40% کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه عرضه کړي ده، د راتلونکو د دریو کلونو لپاره یو قرارداد شوی مرستې وي چې $600 میلیونه کېده چې د هر کال لپاره د $200 میلیونه د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدمات د ملکیت ساتلو لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحی خدمات لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیایي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سیاسي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خدای کومکونه د طبیعي تور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحی سیستم رامنځته کولو لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئنم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکې یا اسلامي امارت وشي کولی چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران به وي چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم، د اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیکشن عملیاتونه، یعنی د هغوی هغه عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي، نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په 40 ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه یې به یو بحران به وي خدای نخواسته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ، د لومړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دي؟ مهرباني.
هم دسته ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانه جنیتر لپاره به تیل نه وي. چې کله د شفاخانه جنیتر ونه لګېږي، نو همدغسې ستونزې او مشکلات به وي. ټول نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړله، نو هغې لپاره هم بد ته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود، نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت ته ما سفر درلوده. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړل. یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې له خوانه. شاوخوا 1200 مریضان مونږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډین وطن ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم، او د اغه نرس نه د صابون پوښتنه وکړل، هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته، او د عفوی کولو لپاره هم هغه مایع نه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد چې دي هغه پیسو ته ضرورت لري، او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي، نو دا ستونزې ډېر خطرناکې دي. د څه وړیا خېله مویله هر موضوع باید د ټولو نورو سیاسي موضوعګانو نه بدل کړی شي. څنګه چې نړیوال ټولنه په دې تیرو شلو کلونو کې د افغان د ولس لاسنیوی کړی ده، نو دغسې طور باندې خپل لاسنیوی ته ادامه ورکړي، تدریجي طور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزینې کارکوونکو په رابطه باندې خبره وکړه، د دغه کومکونو د کنګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی ده، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 16 زره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي، چې په هغه کې صرف 9 زره خزینه کارکوونکي دي، قابلان دي، په هغه کې نرسان دي، ډاکټران دي، او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه مخکېدی شو. دا نه یوازې داسې د دغه کومکونو له وجې نه، بل د دغه وروستنۍ اقتصادي تحول د وجې نه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواګانې چې دي د هغوی کمبود رامنځته شوی ده. مثلا ته د هند کوم دواګانې راتلل، یا مثلا ترکیې نه ځینې دواګانې راتلل، هغه ورو ورو په مارکیټ کې دا وی کمی محسوسیږي، دا وی د کمښت لوجنه، دا وی قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي. زه خپل د جراحي ډاکټر امینه هم دا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پشکارګان چې مخکې مونږ په شپږ زره کو باندې اخستل ایزوفلوران په نوم باندې، هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا مونږ یو بحران په تروان یو خدای نه خواسته که امدا اوس مونږ لاسپکار شو، نو کېدی شي چې مونږ اوسو کول د بحران مهار کو، او که اوس نه لاسپکار نشو نو خدای نه خواسته دا یو دبط حالت سره به مخ شو.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستې دي یو ته پکارو چې مخکله مخې دي میاشتو میاشتو پیسې درلودلې به قرارداد کولې، دوی د دې اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستې دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي، څه وایست دوی ته؟
من غواړم افغانستان طبي شورا یو نظارت درو د څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې اغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سی سیستم کې راولي زینو مسات باندې پیسې درولي وي چې ماشونه اداري دي، او زینو مسات خپل ماشونه نو ورکړي. دغه لپاره دا دوار خلري چې اوس پښتنه وسی یو نظارت وسی چې دوی ته بودیجه ورکړي او ماشونه دا ورکړي، او یادا چې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دی. یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل یو شي. ډیر زیات زغور مو وایم دا چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي، او دوی ډیر زیات مایا کی. تاسو پیږی افغانستان یو لږه مملکتونه و چې په یو لک ژوندې ولادتو کې دوی شپږ سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره و. او له ډېرو هڅو نه چې خپله افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده، حکومت یې درلوده، خلکو په مجموع کې درلوده، او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ، دا موږ شپږ سوه پنځوس مړینه ته راورسول. چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینې ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې درس پنځه درس سزاریان اجرا کېږي، او سل یو نیم سل ولادته کېږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وې تړل شوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ ساتخریدی او کې نه ډاکټر ته ډوډۍ سته، ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو. دا خپل هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه، او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړه. اوس هم دا تنا پرینږدي، او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریا خیل، ځینې مسلې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس سمې دامه ورکړي، لیکن دغه سي مسلې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، تبن چې درمل به په ډالر اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپل پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکوي چې بهرنیانو ته قناعت ورکړو. چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم، چې صحت له سیاست جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده، او لطفا دې ته توجه وکړي، او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولېږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالېږي. دغه خدمات فعلا توقف نه دي. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندوی هیوادوس کا هیله لرو چه لطفاً سیهی سیستم سرا کمک وکړي. سیهی سیستم هم دا اوس واکسینونه ټول په ټپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وی ایډس ډېر شیو دي چې منګه پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سي چې دا سبسایډ کړو. خو که دا یو دفه دا ناورین شروع سو، بیا به د من کرونا یاد ووځي او ډېر زیاتې مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې حتی په بین المللي سطح تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوای سو صحي سیستم ته کومک.
دی اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنی وی له فاریاب څخه ول غزنی څخه دوی ټی بی کارکونکو یو ویل چې دیرش میاشتې کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشتې کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او له دې معلومیږي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چې په یاد وی یو دا خبر مو چې مخکې تر راغلی وی، د نن تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکون کې روغتیایی کارکون کې سو ځلی هغوی د تطبیق کوونکې مؤسسې په ضد دوی مظاهرې وکړل، او د هغوی هماغه وخت کې د هغوی غږ موږ اوچت کړ. وزارت سره هم د هغوی خبرې موږ مطرح کړلې. وزارت په دې آخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغه په ترڅ کې د دغه ستونزې راولاړې شوې. هغه د صحتمندي په نامه باندې یو نوې پروژه هغه معرفي کړله. هغه کې ډېر زیات ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپل د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې جوګانې رامخې ته شوې. نو په هغوی کې ډېر زیات ستونزې وې، هغه ستونزې ښې اطافي وې، او یا سپکه د تر حد پورې په کې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسسات پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نور خدمات مصرفو هغوی نو تادیه کړي. نو دا ستونزې بالکل موجوده وي د تیر نظام په اړه کې، په اداره کې، په صحیح سکتور کې. او خو همزمان د همغه وخت نه د غوښنو وچتیدل او یاد د خدمات چې تر اوسه پورې روانو د همغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اگست په اواخر کې موږ ناسته ورسره درلوده، بیا د هغې په سایر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس دایر کړل کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې. نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کومه دوا او یا کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته دي، د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمېدونکي ده. که چېرته عاجل کومک ونه شي نو کار خرابېږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله، ډیره مننه محترم اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټوله دنیا کې ممداسې ده. تاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس دلیوري ازادي خدماتو کې، دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی، هغه سیاسي کسي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مهنیتو برخه کې، د رئیسانو برخه کې، دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک وي چې د مسلک په اساس، د صحت عامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوځي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یوه څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم یې رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیرات یې پرې وضع کړي دي یا په پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هېڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټول شرایطو کې می کار کړای دا زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترم اوری اخیل، تاسو حل لار څه وړاندیز کوئ؟
حل لار خو یو لنډمخاله لار ده چې زر باید یو کانفرنس جوړ شي او په داخلي افغانستان کې جوړي، همسایه مملکتو کې جوړي، هر چیرې جوړي چې لنډه لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څو څو دا کومکونه کې دوه درې میاشتې نور تربر نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې الله ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شاید او په مخالي کې د افغانستان د سی سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نه کار ډېر زیات نه ده سوای ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ سی سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره د دې لپاره باید یو ملي فکر وشي چې موږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه داسې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیر زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
زد دیدن تگه نامڑی گما پغم شو تا چې د غم د کیسو لري.